السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په د خبرونه کې ز منور شاس تاسو هر کله کوم د دې غړې په اول نیمای کې د یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي خو په سر کې ورجو د دې سات د خبرونو لپاره اصرار علم مومنتا
ممبئی د مهم خبرونو سرټکی په سواد کې حکومت مخالفه ګوندونو لري په دې ځل کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسه وروسته کې دونکو بلدیتی ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې په کوټه کې د ترګریزا د لکو وروسته مستی ګمونه پورته کړل شوې او د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هیواد یوکرین د یرغل عمله ولادمیر پوتن جنگي مجرم بللې دي او د خبرونو تفصیل په سواد کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي دي په دې ځل کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسه وروسته کې دونکو بلدیتی ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې عمران خان پرون په سواد کې د جلسه پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې په ټاکنو کې د خپل رائے د ګوند طریق انصاف ته ورکړي د جمهور اسلامي د سواد مشر محمد امین چې په بلدیتی ټاکنو کې امیدوار هم دی پرون مشاله دوته ویل چې د عمران خان دغه بیان او جلسه د انتخاباتي کمیشن له ضبط اخلاقو سرغړونه ده
نن په ټول منګور خار کې او په خواوش علاقو کې د وزیر اعظم صاحب خیر مقدمی غټ غټ هولډینګز او بینرز لګیدلې دي چې دا د الیکشن کمیشن په کوډ اف کنډکټ کې هم د ضابطه اخلاق خلاف ورزي ده
د مسلم لیگ نونو جنرال سیکرټری حسن اقبال هم په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال پر انتخاباتي کمیشن غږ وکړ چې د عمران خان د سملي غړیتوب دی ختم کړي د په خبره ځکه چې د یادې جلسې په کولو سره نوموړي د الیکشن ضبط اخلاقو خلاف ورزي کړي حکومتي ګوند لا هم پر دې اړه سندي ویلي خو عمران خان د جلسه د انتخاباتي کمیشن د منې کولو سربېره کړې ده کمیشن په ټول حکومتي وزیرانو د صوبې هغو 1300 ضلعو ته پر ورتګ بندیز لګولې چې پکې د مارچ پر یو دیرشمه بلدیاتی ټاکنې کېدونکې دي انتخاباتي کمیشن عمران خان د صوبې وزیر الله محمود خان او باقي وزیرانو ته له قانون د سرغړونې نوټس لیږلې ورڅخه غوښتي چې د مارچ پر 13 د ورته خپل وضاحت وکړي په کوټه کې د ترګریزا دړکو وروسته امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او تر دوه ورځو پورې ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي په کوټه کې په 15 مارچ د بلوچستان کورنو چارو وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي دي چې د ښار په مهمو مقاماتو کې د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ لخوا د څه قسمه ترګریزا پیښې رامنځته کېدو دړکې دي بیان وایي له دې عمله یې د زیارت او جمعې په ورځو په کوټه ښار کې ټول سرکاري او شخصي سکولونه کالجونه او پونتونونه تړلې دي دغه ډول د زیارت او جمعې په ورځو د نهم او لسم جمعه کېدونکو امتحاني پرچی هم ځنډول شوې دي بلخو د کوټه پسېول سیکریټریټ ریلوي سټېشن او بازارونو او نورو مهمو مقاماتو او لارو د پولیسو سره د عسکرو غشت زیات کړل شوې دي د بلوچستان کورنو چارو وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې د کوټه کمشنر ډیپټي کمشنر او پولیسو افسران ته ویل شوی چې له ښار څخه پوتونکو داخلي دونکو لارو د سخت امنیتي ګامونه پورته کړي بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې تر دې دمه د کوټې سرکاري ودانیو او مهم مقاماتو ته د دړکو پړه څنې ویلي پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګول شو ټول بندیزونو د ختمولو اعلان کړی پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر وویل چې په پاکستان کې د کورونا پیښې مخ په کمیدو دي او 80% خلکو د وایرس ضد دواړه ویکسینونه هم لګولې دي نوموړي وویل چې د ودونو مارکیټونو او رستورانتونو په اړه چې کوم بندیزونه لګول شوي وو هغه نور ختم دي البته د وویل هغه کسان چې واکسین نه دي پر هغو به دغه بندیزونه لا هم پر ځای وي اسد عمر زیاته کړه چې خلک باید اوس هم له وایرس د ځان ژغورلو په احتیاطي تدابیرو عمل وکړي د پاکستان روغتیا څانګې د مارچ پر 18 ویلي چې په 1300 ورځو کې 514 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي او دوه ورڅخه مړه شوي دي په پاکستان کې د کورونا لومړۍ پیښه د 2020 کال د فروری پر 18 ثبت شوې وه تر اوسه پورې په مجموعي توګه تر 15,00,000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او 13,319 ورڅخه مړه شوي خو تر 14,02,000 زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هیواد یوکرین د جرغل عمل ولادیمیر پوتن جنگي مجرم بلل دي. نوموړي د مارچ پر شپاړسمه خبر اعلان ته ویل چې د په اند ولادیمیر پوتن جنگي مجرم دی. د امریکا انتظامیه تر اوسه آن هغه وخت اهم د دې الفاظو له کارولو ډډه کوله چې مخامخ به ورڅخه وپوښتل شول. د سپینې ماڼۍ وایند جنسا کې ویلي چې ولسمشر بایدن د زړه عمق څخه خبرې کولې کله چې هغه په ټلویزیون هغه عکسونه ولیدل چې د یو ظالم امیر لخوا په یو بهرني هیواد کې د وحشیانه اقداماتو له کبله مخې ته راغلي دي. د دې په غبرګون کې د روسیې تاس خبري اجانس له مخې د کرملن ویان د میتری پیسکوف ویلي چې دا د نه منلو او نه معافولو خبره ده. ولادیمیر پوتن شاوخوا درې اونۍ وړاندې پر یوکرین د پراخ یرغل امر کړی وو او ادا کوي. دا ځانګړي پوځي عملیات دي چې هدف یې یوکرین غیر پوځي کول، نازیانو پاکول او د دې هیواد منتخبه حکومت نسکورول دي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
دا و اسرار الله مومن چې تاسو ته د دې سات د خبرونو تفصیل درک او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د نوټس باوجود هم پرون په سواد کې جلسه وکړه. کمیشن د مارچ په 15مه عمران خان او د صوبې وزیر اعلی محمود خان په ګډون دوه وزیرانو د تحریک انصاف مشرانو ته نوټس ورکړی وو چې د مارچ په 13مه دی په دې اړه وضاحت وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې عمران خان په سواد کې جلسه کړې ده لدی روس دا دوی انتخابات شفاف نه بولی. په دې اړه له سواته د نیاز احمد خان رپورت کې تفصیل اورو.
د سواد سیدوشی په گراسی گراوند کې راجمشی په زرګونو خلکو وزیر اعظم عمران خان ته په جلسه کې تود هرکلی وی. عمران خان په اورمه کې په سیمه کې د بلدیاتی ټاکنو په اړه پړډاګ ویل چې بلدیاتی ټاکنې په هر حال کې دوی ګټل واړي. بلدیاتی ټاکنې را روانې دي چې کوم خلک په بیډ انتخاب کوي صرف هغوی ته اوټ ورکړي. کوم زلمی چې د تحریک انصاف په ضد ولاړ دي زما هغوی ته خواست دی چې هغوی کینی ځکه چې دا الیکشن مونږ ګټل غواړو. عمران خان په خپل تفصیلي تقریر کې د ملک په سیاسي حالاتو بحث وکړو چې پکې ولس ته ویل چې مخالف ګوندونه یو شوي او د حکومت ختمول غواړي. دوی ویل چې اول خو یې ختمولی نه شي خو بیا هم د ولس پرسته پکار ده او دو مارچ په 12مه نیټه په اسلام آباد کې د قوت مظاهره کوي چې پکې د سواد خلک هم ګډون وکړي. عمران خان ویل چې د عدم اعتماد په نوم مخالف ګوندونه راجمع شوي، اوس هڅه کوي چې پیسې ولګوي چې په څه طریقه ممبران واخلي. مخالف ګوندونو د عمران خان سواد دورې سخت غندنه کړي او د هغه ټول تورونه رد کړي تر دې چې د مخالف ګوندونو مشرانو چې پکې د پاکستان مسلم لیگ مرکزی مشر احسن اقبال، صوبایي مشر امیر بقام، د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړي چې د عمران خان قانوني اسمبلی ممبرشپ دې ختم کړي شي. په سواد کې د بلدیاتی ټاکنو په اړه په بیان د جماعت اسلامي مشرانو سخت ټاکنه کړي. په دا اړه ټاکنو کې برخه غستونکې ځلی مشر محمد امین وای چې دا ټاکنې اوس په آزاد توګه نه دي.
نن په ټول منګواره خار کې او په خواوش علاقو کې د وزیر اعظم صاحب خیر مقدمی غټ غټ هولډنګز او بینرز لګېدلی دي چې دا د الیکشن کمیشن په کوډ اف کنډکټ کې هم د ضابطه اخلاق خلاف ورزی ده. نو دا غی د پاره یو شان قانون دی، د عام امیدوارانو لپاره بل شان قانون دی. موږ بیا دا ویل شو چې الیکشن آزادانه منصفانه نه دی. دغه ټول حکومتي سرمایه استعمالیږي او حکومتي اثر رسوخ استعمالیږي، نو ظاهره خبره چې د حکومت د پارٹی خلکو ته دا غی نه فائدہ ملاويږي. نو دا بیا نه آزادانه انتخابات شو، نه شفاف انتخابات شو، نه آزادانه ماحول شو.
د عمران خان سواد جلسه چې د بندیزونو باوجود شوی په دا اړه ځای خبریال سید شابودین وای چې دغه نه صرف د بلدیتی ټاکلو لپاره و، ورسره په ملک کې سیاسي فشار او راتلونکي وخت کې په مشکل کې دولت برسته تر لاسه کول هم وو.
په ملک کې دا وخت چې کم اپوزیشن جماعتونه دي نو دا غي د طرفه د عدم اعتماد تحریک جمع کړی شوی دی او پاغه باندې صرف ووټینګ پاتې دی او هغه دا داول لري چې زموږ سره نمبرز گیم چې دی هغه هم پوره دی. بل طرف ته د حکومت چې کوم اتحادي پارټیانې دي هغه هم کله ناکله د پټلاین اخواشي، نو دا یو یره ده د حکومت سره چې کې دی شي دغه پارټیانې مونږه پری دي. دغه وجه ده چې عمران خان هغه یو عوامي رابطه مهم شروع کړی دی. د دې مقصد هم دا دی چې خلک آغا په اعتماد کې اغستل غواړي. کچرې تحریک اعتماد کامیاب شي نو بیا به د دې له عمل سي چیرې قوم چې هغه د سره ولاړی د کارکون چې هغه د سره ولاړی.
د عمران خان سواد جلسې پاړه د مارچ په 15مه نیټه د سواد الیکشن کمیشن عمران خان، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان، وفاقي وزیر مواصلات مراد سعید، وزیر خارجه شاه محمود قریشی صوبائی وزیر امجد علی او محب الله ته نوټس جاری کړی او د مارچ په 13 نیټه ترې وضاحت غوښتله. نوټس کې ویلی شوی کچری جواب داخل نکړی شو نو د قانون مطابق به کاروي کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو بلوچستان ته په کوټه کې د ترهګرۍ د دړکې لوجې امنیت ټینګړل شوی او د ښار ټولې تعلیمي ادارې نن او سبا لپاره بند کړل شوې دي. تعلیمي ادارې په داسې حال کې بند کړل شوې چې د لسم جمعات امتحان هم روان دی، خو په دې دوه ورځو کې به امتحاني پرچې هم ځنډول کیږي. په دې حقله نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
په کوټ کې د کورونی چارو د وزارت لور په خبر سی وی او بیان کې ویل سی دی چې د کوټ شار و ځینو مهم مقامات ته ترټس یا دړکه موجود دي. چلامل په کوټ شار کې سرکاري او شخصي سکولونه، کالجونه او پونتونونه تر دوه ورځې پورې تړل سی دي. د غړولې د جمعرات او د جمعې په ورځ د میټریک د امتحان پرچې هم ځنډولې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د امتحاني بورډ مرستیالي مشر میرمن سادیا فاروقی ویلي دي چې د کوټ په چپه د صوبې په نورو برخو کې به د میټریک امتحان د معمول مطابق روان وي، خو د کوټ د کینسل سو پرچو د تاریخ اعلان به وروسته کیږي. بل پلو ته په کوټ شار کې ځانګړي امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د سیول سیکریټریټ، ریلوی سټیشن ترڅنګ په بازارونو او مهم مقاماتو باندې سکیورټی زیاته شوی ده. دغه ډول د پولیسو او سرحدي عسکرو لخوا پر سړکانو گشت هم نور زیات شوی دی. په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر سوي بیان کې د کوټ و کمشنر، ډیپټي کمشنر او پولیس افسران ته هم ویل سوي دي چې هغه د کوټ څخه په وتونکو او داخليدونکو لوی لار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او پر مشکوک کسانو د ټینګ نظر وساتي. بل پلو ته د ځوان ډاکټرانو له لوري د جمعرات په ورځ د کوټ د سیول سیکریټریټ څخه راوتونکو احتجاجي لاریون هم د ځان سره مخ شوی دي. د ځوان ډاکټرانو له لوري د مارچ په 18 نیټه په جاري سوي یو بیان کې د ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف څخه په امنیت سره د وسیدو غوښتنه سوي ده او زیاته کړې ده چې د دوی د غوښتنو په ترڅ کې د حکومت د بېغوري په ضد به د احتجاج نوې نیټه وروسته اعلان کړل شي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د لاریون د ځنډ یو لوی هیلت په کوټ ښار کې امنیتي ستونزه ده چې له امله و ټول ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف ته د څناوړې وضع د مخنیوي په خاطر د چمتو وسیدو امر شوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشت په 15 نیټه په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو له لوري په جاري سوي یو خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د بلوچ لیبریشن آرمی مجید برګیډ ډلې لخوا د کوټ و سرکاري ودانیو او ځینو مهمو مقاماتو ترټس یا دړکې دي. دغه ډول په کلات او مستون کې هم د یادې سیمې وسلوال ډل لخوا څناوړه پېښه رامنځته کېدلی سي. نو په کار دي چې د پولیسو ټوله مشران په خپلو سیمو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي او پر مشکوکو کسانو باندې سخت نظر وساتي. لکه تر دم ګړی پورې د یادې سیمې وسلوال ډلې بي ال ال لوري په دې اړه څه نه دی ویل سي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. له هغه وروسته چې د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی، په اسلام آباد کې سیاسي حالې زلې ډېر زیات شوې دي. مخالفه ګوندونو، تحریک انصاف او د حکومت اتحادی ګوندونو په خپلو کې ملاقاتونه او ګوندیزې غونډې کوي، خو تر اوسه پورې لا هم د عدم اعتماد د تحریک د کامیابی یا ناکامۍ په اړه تصویر واضح نه دی. حزب اختلاف ټول زور د حکومت د اتحادی ګوندونو د ملاتړ په ترلاسه کولو لګوي او تحریک انصاف هم بیا هلې ځلې کوي چې اتحادیان له ځان سره یو ځای وساتي. د نه مخالفو ګوندونو اتحاد، پاکستان جمهوری غورځنګ، پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند په قومي اسمبلی کې 122 غړي لري او دوی د عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک کامیابولو لپاره 102 رایو ته اړتیا لري.
د سیاسي حالو زالو په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال گوهر مسید نور حال را کوي.
د تحریک انصاف حکومت اتحادی ګوند مسلم لیگ کاف مشر او د پنجاب صوبایي اسمبلی سپیکر چودري پرویز الهي ویل دي چې د دوی ګوند نه تر اوسه پورې حکومت پرې خې دي او نه هم اپوزيشن ګوندونو سره ګډون کړي دي. د مارچ په 14 میډیا ته خور کړي شوی یو خبري پاڼه کې چودري پرویز الهي ویل چې د دوی سیاسي ګوند د حکومت برخه ده او مونږ به سخت حالاتو کې هم د حکومت ملګری کوو. یاد دوي چې 13 ورځ چودري پرویز الهي د هم ټي وي انکرې مہر بخاري سره د وی انټرویو په وخت باندې په حکومت باندې ټکونه کړی وو چې د هغه په وضاحت کې د خپل پور کړی شوی بیان کې وویل چې د اولس د مسلو ذکر د نن نه نه بلکې د اول ورځ نه کوو. زمونږ د عمران خان په نیت څه شک نشته خو د حکومت سره په مشوره چلېدل غواړو. بل اړخ د مارچ په 14 د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د نون لیگ مشر او اپوزیشن لیډر میا شبا شریف د مولانا فضل الرحمن سره ګوشي ګوشي ملاقاتونه کړي دي او د بے باورۍ تحریک باندې مشورې کړي دي. په دغه ورځ وزیر اعظم عمران خان په سوات کې یو اولسي جرګې ته په خپلو خبرو کې د مخالفو ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې درې درې ځله حکومتونو کې تاسو د اسلام مخالف سوچونو یعنی اسلاموفوبیا لپاره څه وکړل. په دې وخت عمران خان په خصوصي توګه مولانا فضل الرحمن مخاطب کرو او اوی ویل
شرم آنی چاہیے کہ جس کو یہودی کہتے تھے اس نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے آج تک 30 سال میں
ہغو کسانو تا شرم پکار دا چاہتا بچی تاسو یہودی ویل ہغا کار یہ اکڑو چکم تاسو پا دیرش کالو حکومتونو کی نشو کولے. نن دا مسلمانانو لپارا دا خوشالی خبر دا چی اقوام متحدہ و منلا چی اسلاموفوبیا خلاف نڑائی تاغک پور تکول پکار دی. اوس با هر کال دا مارچ پا 15 دا اسلاموفوبیا خلاف ورز المنزل کی گی. په بل اړخ د حکومت ویاند فواد چودري یو ځل بیا په خپل خبری کانفرنس کې مخالفو ګوندونو ته غږ کړی دی چې په 28 مارچ باندې په ډی چوک بلکونه اولس برازي او تاسو ته به د پارلمان په لورې د تګ لاره هم نه په لاس راځي. دغه یعنی اپوزیشن ګوندونه د هغې ورځې نه په یره کې دي چې کومه ورځ مونږه دا خبره کړې ده چې ډی چوک کې به 100,000 کسان راځي. د اعتماد ووټ په ورځ به مونږ ګورو چې څوک دومره تکړه دی چې هغه 100,000 کسانو په منځ کې راشي او عمران خان خلاف ووټ وا هم چوي او بیا په دغه لار واپس را هم شي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلی دي چې کسوک دومره تکړه وي چې هغه د عدم اعتماد د ووټ په ورځ زمونږ لارې بند کوي نو بیا دا را مخ کې شي. د ویل د دې حکومت څو ورځې پاتې دي دا څه هم بې قانونه کار په حکم باندې عمل کونه د هغې کس دپاره هم بې قانونه دی چې څوک یې کوي. د جمعیت علماء اسلام میډیا څنګه لخوا ویلی شوی دی چې د مارچ په 14 نیټه د حکومتي اتحادی ګوند ایم کیو ایم وفد په پارلیمنت لاجز اسلام آباد کې د حزب اختلاف ګوندونو سره د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ملاقات کړی دی. په پارلیمنت هاوس کې د خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د حکومت اتحادی د بلوچستان عوامي ګوند مشر زبیده جلال چې په وفاقي حکومت کې وزیره هم ده دا ویلی دی چې عدم اعتماد ووټ په اړه دوی مشورې جاری دي چې څه هم فیصله کیږي هغه به خپل سیاسي ګوند او د بلوچستان د خلکو د مفاداتو په بنیاد باندې کیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ګوهر مسید په ریپورت کې مو واورېدل چې د پاکستان د حکومت خلاف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي او د دې لپاره یې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. عدم اعتماد ستوای څنګه په رایا چول کیږي، د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان د ولسمشر په کیسه کردار وي او د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک دغه په ځای وزیر اعظم جوړیږي. د دې پوښتنو جوابونو لپاره د بشیر غاخ ریپورت اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کول وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د نن نه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه ک د قامی اسمبلی غړی یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کول شي داغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. د تحریک ته د قامی اسمبلی غړی رائے ورکوي. ک ډيري رائے یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لری کیږي، خو ک کمی رائے ویوړي نو وزیر اعظم پر خپل دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دیاړه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر چودہ روزوں کے درد میں درد میں واڑی نیشنل اسمبلی سیشن نیشنل اسمبلی سیشن نہ جلد میں فارملی موو دا دا موو شی دا ووٹنگ کی بس اب کائن دا نہ وے اسمبلی سیشن پر ترا واڑی اسمبلی ہال کے پر سینٹ کو تو کیس فنکشن نشتا کر ائی نائن بہت اب نیشنل اسمبلی بھی لے کے ول پر چاسر میجورٹی اسو کو درو ممبر ہی
پو قومی اسمبلی کی دا عدم اعتماد تحریک لپارا رائے پخکارا ڈول اچول کیگی. دا پاکستان قومی اسمبلی دا غړو شمیر 324 دے، خو دا حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوے او چوکی خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابی لپارا اپوزیشن گوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومی اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري رد کړی ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کمی بدل یا نه کمی بدل بعد د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي، د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لری شوی. شوکت عزیز په 2006 او بینظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغه سي تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رائے ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی دی. په خیبر پختونخوا کې لپرون رایسه د سی این جی پمپونه د ټولی ونې لپاره ټول شواروز خلاص شوې دي. لدې وړاندې به په دې صبح کې دا پمپونه په اونۍ کې درې ورځې په شواروز کې د اته ګنټو لپاره خلاص وو، چې له وجې د پمپونو د مالکانو په وینا دوی له ډېر مالی تاوان سره مخامخ وو. د پاکستان حکومت په هیواد کې د ګیس د کمښت له وجې د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې سی این جی پمپونو ته د ګیس ورکول کم کړي وو. د پمپونو مالکانو په دې اړه احتجاجونه هم کړي وو. د سی این جی پمپونو د ټولی ونې او پوره شواروز لپاره خلاصېدو په اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د آل پاکستان سی این جی اسوسییشن خیبر پختونخوا مشر عبدالمقیم مشال لیډو ته د مارچ په 14 وویل چې ټول پاکستان کې سی این جی سټیشن به د 14 نیټې نه روزانه او 24 ګنټو لپاره اوس خلاص وي.
دا کاروبار بیا خپل یو بلکې پټرول ډیر زیات ګران دی، نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي، ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم، نو دکه لپاره نن خلکو ډیر زیات خوشاله دي.
ډرایور درویش چې سرکاري نوکری ورستو ما خامې د مزدورۍ لپاره رکشا چلوي، وای چې سی این جی بندوه او پېټرولو کې مزدورې وارنه کوله نو ډیره ګرانه ورته، خو وای اوس به گزاره وشي
درې سلو میشه چې کوم سنجي باندې نو موږ ته ډېر زیات تکلیف و سنجي وډ او پټرول کې به ګاډي وارن کوله او کرایې نه حکومت چرسه کرایې مقرر پاغه هم ګاډي چلولو سوالو نو موږ پیسې غسه کو کوی سوال دا موږ چې را موږ ته وارن خو 50 روپے کرایې زیات ورکه نو هغه موږ سره په اکو شروع شو پولیس ته پولیس په موږ لا باقاعده چالان نه راک پرچی و راک ما هم موږ ګاډو درنو یا به سل پاتې یا به 200 پاتې نو گزارم پکړه گزاران ډېر ګرانو جی بس مونږ چې دا حکومت چې سنجه دا کړو ان شاء الله مونږ به لګا سا واخلو بس د دې سره ملک ټیم تیریږي
دا پامل دا چې 13 کال دسمبر میاشت راسه تر اوسه پورې د گیس د کمی له وجه په کورونو کې د پخلی په وخت گیس یا خونوي یا د کم فشار له وجه په پخلی نه کیږي هم په دغه وجه حکومت 13 دسمبر میاشت نه سنجي سټیشن ته دا روان کال فروری میاشت پورې د گیس د بندولو پریکړه کړې و چې ورستو تر مارچ میاشتې وغځول شو سنجي سټیشن مالکانو په دې لاسو سواره احتجاجي مظاهره هم کړې دي د پاکستان د اطلاعات او افاقي وزیر فواد چودري تر مخه ملک کې د گیس پیداوار کم او استعمال زیات دی چې له وجې یخ موسم کې د زیات استعمال له وجې به د گیس کمی راتلونکي کې هم راځي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه دي د پاکستان حکومت د کورونا وایرس په اړه لګول شوی ټول بندیزونه ختم کړي دي دا اعلان پروند د هیواد د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړ هغه ویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په پرله پسې توګه مخ په کمېدو دي او د دې ترڅنګ 80% خلکو د کورونا وایرس ضد ویکسین هم لګولې دي لدې وړاندې حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په ودونو ریسټورانټونو او مارکیټونو کې د خلکو د شمیر محدودولو ترڅنګ د ماسکونو تړل لازمی ګرځولې وو خو اوس حکومت وایي یوازې هغه خلک چې ویکسین شوي نه دي په هغه به دغه بندیزونه لا هم عملي وي په دې اړه له اسلام آباد زمون خبريال سراج ظهیر نور تفصیل راکوي
د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د کورونا د کنټرول مرکز نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر لغونډي رستو د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبری کانفرنس کې وی په پاکستان کې د کورونا کیسونه مخ په کمېدو دي او د کورونا شرح 1.2 ته رسیدلې نو حکومت یې په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په مخه لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه ختموي خو یوازې د واکسین هغه بندیزونه به پځای وي چې پکې ویل شوی وو چې په جهاز کې د سفر لپاره به واکسین لګول ضروری وي
هم نه آج یې فیصله کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی
دی وینن موږ دا فیصله کړی دا چې څومره هم بندیزونه لګیدلې دي یعنی د حال دننه چې په ودونو بندیزونه وو په کمرو یا حالونو کې دننه چې په خوراک بندیز وو په مارکیټونو چې کوم بندیزونه وو او څومره چې په پروګرامونو بندیزونه وو هغه ټول ختم کړی شو
ان کو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے
په پاکستان کې په اخیری ځل د کورونا د 15مې سپې دوران تروان کال د جنوري په 16مه نیټه چې په کومو سیمو کې د کورونا کیسونو شرح 200% زیاته وه په هغه سیمو کې په مارکیټونو او کاروباري مرکزونو بندیزونه لګول شوي وو چې پکې د دوکانونو د ماسخوتن د 8 بجو پورې د خلاص ساتلو اجازه وو په ودونو کې به 350 میلمنو ته د ګډون اجازه وو او په حالونو کې به په خوراک بندیز وو په ولسی غونډو او مذهبي غونډو بندیزونه وو په ګاډو کې یوازې 15 یا صد سرلو ته د تګ را تګ اجازه وو او په لارو او جازونو کې په خوراک ساک بندیز لګول شوی وو د اسلام آباد سرکاري اسپیټل پیمز د کورونا د واټ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی د حکومت دا ډیره خفه سلدا خو به چې اوس هم اولس احتیاطي لارښوونی په ځان عملی وساتي او ماسکونه کاروي
ذاتی تور باندې زما دا خیال دی چې د کورونا 15مه چپه تقریبا ختمېدو باندې دا اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کورونا د خورېدو ډیر زیات چانس نشته او دغه بنیادی وجه دا ده چې یو خو ډیر خلک چې دین واغه ویکسینیټ شوی دي او بل د ویکسینیشن نروستو کورونا هغه شانتي خطرناک پاتې نشو نو زما دا خیال دی چې دا غوړه فیصله ده خو بیا هم ماسک او اچول شو دا ضروری دي او لاسونه صفا کول چې دا بار بار انزل دا ضروری دي
د ذکر د پکل 2020 کې د فروری په 26مه نیټه په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی پیښه مخ ته راغلی او د مارچ په 13مه نیټه ترې سعادت خان نومیتن د مردان په منګا درګۍ کې مړ شوی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. اسرار العالم مومن درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په سوات کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي په دې ضلع کې د وزیر اعظم عمران خان سره جلسې وروسته کېدونکي بلدیتي ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې. عمران خان په سوات کې د جلسې پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې په ټاکنو کې دې خپلې رائے د ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. د جمعیت اسلامي د سوات مشر محمد امین چې په بلدیتي ټاکنو کې امیدوار هم دی پرون مشال ډوته ویل چې د عمران خان دغه بیان او جلسه د انتخاباتي کمیشن له ضبط اخلاقو سرغړونه ده. په کوټه کې د ترګریزا دړهکو وروسته امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او تر دوه ورځو پورې ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي. په کوټه کې په 15 مارچ د بلوچستان کورنو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې د ښار په مهمو مقاماتو کې د وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ لخوا د څه قسمه ترګریزه پیښې رامنځته کېدو دړکې دي. بیان وایي د دې عمله یې د زیارت او جمعې په ورځو په کوټه ښار کې ټول سرکاري او شخصي سکولونه کالجونه او پوهنتونونه تړلې دي. بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې تر دې دمه د کوټې سرکاري ودانۍ او مهم مقاماتو ته د دړکو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګول شو ټولو بندیزونو د ختمولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر وویل چې په پاکستان کې د کرونا پیښې مخ په کمېدو دي او 80% خلکو د وایرس دواړه ویکسینونه هم لګولي. نوموړي وویل چې د ودونو مارکیټونو او رستورانتونو په اړه چې کوم بندیزونه لګول شوي وو هغه نور ختم دي. البته ده وویل هغه کسان چې واکسین نه دي پر هغو به دغه بندیزونه لا هم پر ځای دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هیواد یوکرین د یرغل عمله ولادیمیر پوتن جنګي مجرم بللې. نوموړي د مارچ پر 14 خبریالانو ته وویل چې د په اند ولادیمیر پوتن جنګي مجرم دی.
دا وو اسرار العالم مومن چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس وخت شوه د هفتواری خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث چې پکې دا ونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خلاف د حزب اختلاف لخوا وړاندې شوه بے باوري تحریک باندې بحث شوه دی. دا خبرونه تاسو یو وار نه خپنی غوړېدلې دا وار یې در تاریخات شوه باندې وړاندې کوو چې عبدالحی کاکړ یې کور پدې
د مشال ترنا لاندې.
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحق کاکړ سلامونه مني. له هغه وروسته چې د حکومت مخالفه اتحاد پاکستان جمهور غورزنګ او پیپلز پارټي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باوري تحریک وړاندې کړی د دواړو غاړو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتې دودي. کچم پر ادمي اعتماد د رائے اچون لپاره د قومي اسمبلی غونډه په رسمي توګه نه درابل سوي خو پر چارو نجور نظر لرونکي وای غالب امکان دی چې غونډه د مارچ پر 28 وسی خو تر دې ورځ لمخه یعنی د مارچ پر 28 نیټه واکمن تحریک انصاف د پارلمان مخې ته د یوې لوی جلسې اعلان کړی. خو هم بلور ته د مخالفو ګوندونو اتحاد پر خپل غړو ژغ کړی چې د مارچ پر 28 نیټه دی د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي خو شارت دی د مارچ پر 25 ور داخل سي. پښتنه دا ده چې پر یو وخت د پارلمان مخې ته د دواړو له طرفه دغه سي غونډې خو به چرته په نشټو بدل نسی. دا او نورې پښتنې د مشال ترونه لاندې بحث کې چېړو. میلمانو په پېښور کې خبريال او چېړونکو مامو جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په قریش خټک. مامو جان بابر سیب تاسو او قریش خټک سیب تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم.
خوشاله اوسئ مامو جان بابر سیب. تاسو ژغ راځي.
السلام علیکم.
مننه خوشاله اوسئ تاسو ژغ راځي مامو جان بابر سیب هرکلی وایم. مننه تاسو په اجازه زه باول قریش خټک سیب تور سم بیا تاسو ته راځم. اچھا مننه قریش خټک سے سوال دا دی چې لکه څنګه چې ما وویل چې دواړه طرفه یعنی کا اپوزیشن دی کا حکومت دی هغه د پارلمان مخې ته تر ادمي اعتماد کې دو لمخه غټ غټ جلسې یا جلسې را بللې دي. نو تاسو ته څه ښکاری چې دا به یوازې تر جلسو پاتې کېدلای شي کنه دا سی ویره تر هسته ځکه چې د دواړو ترمنځ تاوتریخوالی ډیر زیات دی چې دا پن خطو بدل شي؟
جی دا اول خبر دا چې دا پکار نو چې دا سي نړی حکومت تر طرفه پکار او چې دا جلسې کړي ونه پوزیشن تر طرفه دا یو پارلماني جمهوری عمل لې او په پاکستان کې په اول ځل باندې د وزیر اعظم خلاف اعتماد نه راغلی دی نه مخکې مدم اعتمادونه راغلي او دا د قومي سملې په ایوان کې دنه چې دا مسلې حل کول پکار وو دا افسوس خبره ده چې د جمهوریت چې کوم حسن دی کوم ښکلا ده چې په هغه کې د قانون حکمرانی او د هر څه د پر یو طریقې کار دی په هغه طریقې کار باندې کار کیږي هغه کې د وزیر اعظم لرې کول وزیر اعظم منتخب کول او د یو حکومت نه بل حکومت ته چې دی اقتدار منتقل کول له دې واضح طریقې کار موجود دی خو موجوده حکومت په ځای دی چې قانون او آئین ته طرف ته رجوع کی هغوی دته داسې ښکاري چې دا جنگ چې دی دوی ګڼي چې دا د طاقت جنگ دی او د جمهوري اصول په مرۍ باندې چې دی چاله راخي او کله چې دا اعلان د وزیر اعظم د طرف وشو چې په اسلام آباد کې به لس لکه خلک راولي نو اسلام آباد خو یې وړوکی غونډه ښار دی چې د شلو لکو نه کم آبادي لري او اپوزیشن د هغې په ضد باندې بیا نشره لکه خلکو راوستو اعلان کونو د دین د ښکاري چې دا به تصادم تزي او سیاست چې د دین د ښکاري چې دا د سیاست ناکامي ده او خلک چې دا جګړو طرف ته کامم بوزي او د عمل کم بوزي.
مننه کوریج خټک صاحب تاسو ته راځم. د مامجان بابر صاحب سوال دا دی چې تاسو هم دغه ویره لري چې دا خبره به نختی یا تصادم ته ولاړه شي؟
السلام علیکم. زما خپل خیال دا دی چې دا بداسي اونشي دینه مخکې د خپل دا نظر لرم چې سهل به راوځي د دې خبرې کنه، ځکه چې زه په دې کې دا یو وخت د زده نه ګرمه چې دا د سیاسي قوتونو ترمنځ خپل کې جنگ دی. دې کې د خپل دا ګورم چې زمونږ سرکاري خلک هم دا سشته دي چې وی هم د دې شاته خپل مستقبل ګوري. سیاسي خلک دا سرکاري خلک دا سي چې وی ته دې خبرې خطر ده که عمران خان دا عدم اعتماد تحریک نه بچو نو پراتونکو 15 کالو کې بعد به بیا د دې ملک وزیر اعظم دی. هغه وجه دا ده چې بیا به د خپل مرزه خلک ولګي په مختلفو ځایونو کې او د تبه بیا الیکشن که په دې ملک کې الیکټورل ریفارمز ونه شو نو بیا به د الیکشن ګټل دومره ناممکنه بنی او کې دې چې بیا د 2028 پورې هم پاتې شي. نو په هغه سرکاري خلکو کې هم زما په خیال باندې دوه سوچونه دي. یو سوچ دا دی چې هغه کوم سینیئر دي نو هغه دا سوچ کوي که یره کوم د عمران خان راځي او ځان سره بیا د لاندې نه څوک کس راولي نو بیا موږ سره به څه جواز پاتې شي چې موږ نور پاتې شو که پاتې نه شو. نو هغه غټ غټ سرکاري بیوروکریټس دي که نه، هغه په غټو غټو عهدو باندې په دې وخت کې موجود دي که د هغوی د لاندې نه یو سړی راوستی کېږي او د دې د پاسه کینولی کېږي نو دې سره به هغوی سره بیا بل اسلام پاتې نه شي. نو د هغوی خپلې خبرې هم کوي لګیا دي او عمران خان چې څوک راوستل غواړي هغوی هم خپل کوششونه کوي. نو دې وخت کې زما په خیال باندې دا یوازې موږ دې ته د سرکار د سیاست په نظر باندې ګورو، خو زما په خیال باندې د دې شاته نور خلک هم لګیا دي خپل کارونه کوي او هغوی هم لګیا دي د ټمپریچر چې کوم جوړیږي نو د دې شاته دا دی وخت دی یو ټیکټیک په تور باندې استعمالیږي. ګورنمنت سره
همدا سوال بل تاسو وکم چې کداغه دواړه طرفا جلسه را غواړي، مظاهره را غواړي یا غونډه کوي یا غم داسې ځای کې کوي لکه څنګه چې کوریش خټک سی بول چې اسلام آباد خپل آبادی کمه د دوی څومره تعداد یادوي کدا دومره خلک راسي دومره مځکه نسته چې یو کس باندې کینی. نو له دې ځخه د دواړو هدف څه دی؟ یعنی کدا عمران خان له طرفه د ځکه اپوزیشن خوار لمخ اعلان کړي.
عمران خان هدف خو ډیر واضح دی چې هغه خپل خلک یرول غواړي که تاسو به
زموږ خلک څو د قومي اسمبلی ممبران
خپل د قومي اسمبلی ممبران یرول غواړي چې تاسو به زموږ د خلکو په منځ کې تیرې اپوزیشن سر بدل نه وټه چوي. نو دا خو د حکومت دی موارد کنه چې هغه دی په حفاظت سره اسمبلی ته دننه ورسي او که حکومت ورته په خپل خلک کینی یو ورته وي چې دین او ستیر شه نو دا خو حکومت په ناکامۍ د شروع نه اومنه لکنه ګوره په اسمبلی ته دننه رسول دننه هغه ته د ووټ ورکول دپاره یو پر امن ماحول ورکول دا د حکومت دی موارد حکومت په خپل د خلک راولي دا د بدمعاشۍ مطابق برابرۍ په دې دپاره یو بل خبره د کوم د دې تیرې کې انصاف چې کوم خلک دي نو موږ په پښتو کې یو خبره کوي دا الکان چې کوم دي دا د لارو کوسو الکان د ممی ډېډي غوندي الکان دي کنه لکه دا د جنگ خلک نه دي. او د دې په مقابله کې کله مولانا فضل الرحمن چې ځان سره چې کوم خلک راولي او په نورو کوم ځینو نه خلک راځي زما په خیال باندې هغه او د دې بیا مقابله نشي کېدی. لاس په لاس سره تاسو کیو بل سره جنگ کوي کنه، نو له مونږ په دواړو ماضي او د قتل په کاری کیپسيټي په دواړو سترنث په قتل وړي چې څوک به څومره تکړه په میدان کې ودرې دوه لپاره
دا خو د دې و سیاسي نقصان، سیاسي نقصان به څه وي؟ زه هم دغه سوال کته سولن جواب راکې نو بیا به زه کوشش کړم.
سیاسي نقصان به دا وي چې د ملک چې دی د دې د فیصلو لپاره به خلک دا وګڼي چې د دې لپاره د پارلیمنت په ځای باندې په سړک باندې هم د دې تاسو پرشر اچولې شي او دا لار به دلته نه جوړ شي. دا به بالکل اول ځل کې چې لمخ یو کلنی شي.
مننه مامو جان بابر صاحب راځم کوریش کټک سپ تاسو په خیال باندې کدا سي حالت را منست کېږي د کڅنګ تاسو ویره لري خو مامو جان بابر صاحب وایي چې کدا سي دې یو لار راوځي او دغه سي حالت نسی جوړ ک خپل فرض دغه سي دواړه پټیانو په زین کې دا ساتلې وي دواړه طرفونو چې تصادم تم خبره تللای شي نو د دې به بیا سیاسي نقصانات دواړو ته یا خپل ملک ته چوي.
د دې ډېر غټ سیاسي نقصان دی. اول چې څنګه مازی کرو کو له حکومت د جمهوریت په مری باندې چړډه رخکل یو چې کله سی د دې ملک اقتصاد تو ګور اقتصاد برباد دی او سیاست لګیاري راغې په مری باندې ګوتی خو دې شوی دی. د دې ملک اقتصاد لر شي، د دې ملک سیاست ختم شي، د دې ملک په عین باندې عمل نه کی، نو باقی لار څه پاتې شي؟ باقی لار دا پاتې شول چې د چا په لاس کې ټوپک تیر هغه زور دی او چې د چا زور دی نو هغه شور دی. بیا د دې ملک نه جمهوریت پاتې دی، نه عین پاتې دی، نه قانون پاتې دی. د سیاسي د زموږ مشران چې کم قسمه خبرې کوي او په کومه طریقه باندې دومره سنگینی خبرې چې دی دونه په پاسان سره او په دونه دغه باندې کوي نو هغه ته زما په خیال سره یو غو چې دی د دې ملک سره دښمنی کوي او یا د دین خبر نه چې هغه څه کوي دې به نتایج شي. او زه ګڼم چې په ځای دی چې د ملک برباد کړي، د ملک تباه کړي، په کار ده چې د قانون آئین چې دی د دې لارې چې دی د اختیار کې په دې باندې لړ شي د ملک جوړ کې د ملک ته ډېر نقصان رسېدلی دی او د دې اقتصاد او سیاست چې څومره تباه کړی شوی په 1300 کالو کې راغی جوړولو کې باندې ډېر ټایم لګي.
صحیح مننه کوریش کټک صاحب. مامو جان بابر صاحب سوال دا دی چې دغه سی حالت د پاره لکه په خوا پاکستان کې به داسې اپوزیشن یا حزب اختلاف دی بل سره مخامخ شو، خپل د عمران خان درنا ولا بیا یو حمله وسوله پر پی ټی وی باندې، خو بل اخر داسې به اوس د حکومت لخوا به یو مذاکراتي کمیټه نیم جوړ شوې د پردې شاته یا مخامخ به خبري کېدلې. خو دا ځل تاسو ګورئ چې دغه سی حالت نه دی رامنځته شوی. آیا په منځ کې داسې منځګړی پارټي یا د حکومتونو لخوا ځخه داسې اقدام نه کیږي چې دغه کم درجه حرارت ته یا د یو بل خلاف جلسې جلوسونه کول پر ځای د دې چې په پارلیمنت کې دا مسله حل کړي؟ دا یو ستونزه ده.
ګورئ تاسو وای چې د من جرګیمار هم دی او چې په جنگ کې ورټوب کړی دی کنه. د دې نه مخکې چې کله عمران خان په کنټینر باندې ناست نو په هغه وخت کنټینر کې په تاسو یاد دي نو هغه کې کم کم خلک چې رامنځته شو هغه بسله راتل او هغه مذاکرات ټول نه پیپلز پارټي او جماعت اسلامي په کې منځ کې و او عمران خان سره اخري مذاکرات چې شو دا ما ته یاد دي ځکه چې ما په خبر نه دا خبر رپورټ کړو چې یو ګنټه بعد به عمران خان درنه ختم کړي نو رحمان ملک او سراج الحق دا دواړه کنټینر تر غلی و او دی عمران خان سره ټول خبرې کړې وي ټول خبرې یو بل سره د جرګمارو په تور باندې راغلی و. اوس پیپلز پارټي چې کوم د هغه وخت هغه هم په دې کې په جنگ ده، هغه هم یو فریق دی او جماعت اسلامي چې کوم دی نو هغه لا تعلق دی. نو په منځ کې ماته یو جماعت هم داسې نښکاري په دې وخت کې په پاکستان کې یو فرد داسې نشته چې هغه منځ کې راشي کینو دا مسله حل کړي، یو جماعت داسې نشته چې هغه دا مسله حل کړي او سرکار چې کوم دی نو هغه هم د دواړو ترمنځ تقسیم دی. نو مطلب دا دی د دې لپاره اوس واحد حل دا دی چې د بهر ملک نه سودا ترمنځ کینی یا سعودي عرب راشي یا چرته بل څوک راشي او کینی مړ خدای ته مړي دا مسله تاسو حل کړئ. نو دلته پاکستان کې دننه ما تاسو داسې کردار ادا کول ولا کس نه ښکاري.
چا من نه ډېر مامو جان بابر صاحب کوریش کټک صاحب سوال دا دی لکه څنګه مامو جان بابر صاحب وایي چې کوم خلکو به منځګړیتوب کوي یا جرګه به کوله یا د دوی ترمنځ به مذاکرات کول هغه اوس پاتې شوی نه دی، خپل د سیاسي میدان ته وردانګلی دی او یو فریق په توګه باندې دی. خو په پاکستان کې بیا دا سیم شوی دی چې د پردې شاته د پاکستان کم بیوروکراسي ده یا پاکستان فوج دی په یو شکل نه شکل کې بیا په دې کې رول لري قسم دوی انکار کوي. نو آیا په هغه سطح باندې هم تاسو سره ښکاري چې مداخله به وشي که داسې یو تصادم یو داسې حالات جوړیږي نو دوی ورته ستاسو داسې مسله په پارلمان کې حل کړي؟
زه ګڼم داسې
دغه به کیږي مداخلت به کیږي په دې کې او دا په کار دی چې اوسې او که تاسو فکر کړی وینو د دیر په جلسه کې چې وزیر اعظم عمران خان کوم خبره کړې وه په هغه کې په ډېره پسته طریقه باندې چې د پاکستان د فوج مشر چې دی هغه هغه ته ویلي مو چې دا کومه خبره کې د سیاسي مشرانو باره کې دا صحیح خبرې نه دي او په کار ده چې په صحیح طریقې سره دا غیزه کر وکړي شو نو مداخله هغوی خپل کوشش کوي او که تاسو وګورئ د هغې نه پس چې دی د وزیر اعظم چې دی کوم د خبرو انداز دی هغه لږ بدل شوی دی او دا توقع کیږي چې که په سیاسي توګه باندې په دې کې خبرې اترې نه کیږي نو په انتظامي توګه به په دې کې چې دی مداخله کیږي ځکه چې دا پاکستان رانېدل چې دی د هغې دغې ادارو ته هم نقصان دی او چې اقتصاد او سیاست خراب شي تباه او برباد شي نو دا به څوک هم چې د پاکستان سره مینه او محبت لري هغه به نه غواړي چې د تصادم طرف ته لاړ شي.
مننه قریش خټک صاحب. دلته تاسو اورېدونکو یادونه وکړم چې قریش خټک صاحب دې ته اشاره ده چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم تقریر کولی نو په خپل تقریر کې خپله دا وویل چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ته ویلي وو چې تاسو د سیاسي پارټۍ د یو خاص سیاسي پارټۍ یعنې مولانا فضل الرحمان نوم یاد کړی تاسو هغه ته کوم نوم په جلسو کې اخلي نو دا ما اخلي نو بیا له دې ځخه یعنې د قریش خټک هغه ته اشاره ده چې که دا رنګه پر هغه باندې نظر یعنې داسې مشورې ورکول کېږي نو ښایي دلته بیا یو مداخله وشي. خو محمود جان بابر صاحب زه دې ته راځم چې که دغسې یو حالت دی نو دا چې کوم عدم اعتماد ته کومه لاره هواره شوې هغه ته پاره د اپوزیشن لخوا ځخه درخواست جمع سوی دی نو تاسو په خیال باندې خپله په هغه سطح باندې څوک ډېر تاسو ته بایلونکې ښکاري ځکه په ظاهر خو معلومه نه ده خو د چا چې کومه تله ده درنه تاسو ته ښکاري؟
ګوري جی ما خو تاسو ته ویل کنه چې مخامخ چې کوم صورتحال دی هغه دا دی چې د حکومت اتحادیان چې هغه کې مسلم لیگ قائد اعظم دی هغه مسلم لیگ نواز تلی سره یو ډیل وکړو یو معاہدہ ور سره وکا چې موږ به تاسو سره ځو او التا ایم کیو ایم پیپلز پارټی سره یو ډیل وکړو او په دې کې موږ کې ګارانټرز دي په دې کې ګارانټرز داسې دي چې د مسلم لیگونو ترمنځ چې کوم معاہدہ شوی دی هغه ګارانټر آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمن صاحب دی او په کراچۍ کې چې کوم معاہدہ شوی دی د ایم کیو ایم او د پیپلز پارټی ترمنځ په هغه کې ګارانټر شاباز شریف او مولانا فضل الرحمن دی. خو زه به یو خبره لکوم چې اسې وضاحت وکړم چې عمران خان چې کله د دې په جلسه کې د آرمی چیف نوم اغسته نو هغې نه دلته زما غوندې چې کوم خلک طالب علمان هغوی دا تاثر اغسته چې عمران خان دوه کارونه کول غواړي. یو خو دا کار کول غواړي چې هغه دنیا ته دا تاثر ورکول غواړي چې د پاکستان کې اوس هم اسټبلشمنټ هغه سره دی ګوره هغه سره دومره خبرې هم کوي ډسکشن کیږي په دې معاملاتو باندې یو بل سره خبرې کیږي او بله خبره دا ده چې زما خپل خیال باندې دا ده چې عمران خان ادارې په پرشر کې هم راوستل غواړي چې دا ادارې دې په پرشر کې راشي که وګوره که تاسو ما دلته ستاسو نوم واغستو نو که د دې نه علاوه ما سره که څه شوي را شوي نو که ما تاسو چلو شو نو بیا که زه ووتم نو بیا به زه ما سره نورې خبرې هم شته ما خو دلته دا خو معمولي غوندې خبره وه که نه. نو زما خپل خیال دا دی چې عمران خان هر هغه ټیکټیک استعمالي لګیا دی کوم چې خپل حکومت د بشپولو دپاره اسولی شي او چونکې دا د میاں نواز شریف او د نورو خلکو نه زیات خطرناک وي څنګه چې دې ویلي وه نو زه په خپل هغې ته په دې نظر باندې ګورم. بله خبره دا چې قریش خټک صاحب وویل چې ادارې به راځي منځ او د هغه به کوي مداخلت به کوي خو زه پخپله دا ګڼم چې دا به د هېچا په ګټه نه وي هغوی را که نه نو بیا لس دولس کاله پنځلس کاله په پاکستان کې تاسو بیا همدغه سوچ ولري اول به دا ټمپریچر به بالکل دې اسمان ته ورسي دومره به زیات کړي چې دا ګرمه ګرمي به دومره زیاته شي سیاسي چې خلک به
تاسو اشاره دې ته چې یعنی مارشلاز تاسو مراد دی کنه چې به ولګي
سوچ لرم کوم معاملات ان کنټرولیبل دغه شو کنه لکه دا شو چې اچ هم نشو سمبالولې نو بیا که مجبورن سو کوم راغلم به وای چې دغه درې میاشتو لراغلم هم په ماضي کې کتلې څوک به درې میاشتو لراشي هغه بیا کله دي نو دا څو شرم چې لیکلو ته پکار دي خبرې ته هم سوچ کړي دي خبرو شو.
مننه مامو جان بابر صاحب. اشاره ستاسو جنرال زیاولت ته چې هغه په 1908 کې د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړي نو زه په درې میاشتو کې انتخابات کوم
مشرف هم کړو خو بیا ونه شي کړه
بیا هغه ته لس کاله پوري دواړه پاتې سي په خپل اقتدار کې. مننه زه راځم قریش خټک صاحب تاسو ته. قریش خټک صاحب د دې ټولو حالاتو یعنی د دومره غټ د طاقت اظهار کول د اپوزیشن لخوا ځو بیا د حکومت لخوا ځخه خپل د پاکستان د پاره په بهرنی تګلارې کې یا نړیوال چهره چې کوم د ایمیج دی هغه او خپل په داخل کې څومره غیر یقیني صورتحال را پیدا کړی دی؟
زدا گڑم چی خارج کو خود پاکستان چی دے اگا ہو دمخ کی نجی کلن دا حکومت را گلے ہو دا پاکستان پا طول دنیا کی چی دے یوازی شوی دے او خارجا پالیسی پا کم طریقے بانی چی دے پا مخ بوتلے را گلے نا دا دے نتاز و اندازہ لگوی چی طول دنیا چی پا یوکرین بانی حملہ کی حل را گلے خلاف چی دے کم از کم د بیان در حد پوری مخالفت کړي او زمونږ وزیر اعظم چې په غورز باندې په ماسکو کې ناسو او د پوتن سیب سره چې خبرې اترې کولې نو تاسو فکر وکړئ وزیر اعظم زمونږ دی وزیر اعظم چې کم قسم کارونه کړي دي او لګیا دي کم قسم کارونه په داخل کې کوي لکه چې دغه سره مذاکرات کوي د خپلو اتحادیانو پارټیانو سره نو په ځای په دې چې هغه ته دا وایي چې تاسو پدی ادم اعتماد کی جدید زما سر مدد کوئی زما سپورٹ کی سنگ سے مخفی کون آگاہ ہوئی تو داوئی تا سدا خپل پارٹیاں نے دا پاکستان تحریک انصاف سر زم کی او دا بیو مونگا بیو پارٹی جوڑا کنڈاغی دا سخکاری چی پا کم لارا باندی اغدر تک پکار دی پا غی باندی نیزی او نور لاری چیزی پا گرد وڈو لارو باندی روان دی دا غی سر دغه وجه دا چې د پاکستان داخلي او خارجي دواړه حالات چې دي هغه دی نشته را رسیدلی دی زه تر رسیدلی چې دا اوس داسې لګي چې عمران خان او د حکومت چې دی او پاکستان چې دی په سلامتی سره د یو بل سره یو ځای نشي کړی.
مننه ډیره قریش اٹک صاحب. زه دغه ترجمه د محمود جان بابر صاحب تاسو ته سوال دادی چې خپل د پاکستان د داخله چارو وزیر چې هغه د ټول هیواد د امنیت ذمہ دی سره د پاکستان ټول ځایونو خو سوال دادی چې هغه چې کله دغه سی حالت رامنځته شوی دی چې دواړه پارټیانې ډېرې لوی جلسې کوي دا هغه به سیت د هیواد د داخله چارو وزیر د شیخ رشید رول تاسو ته داسې ښکاري چې هغه د دې مسئلے په حل کې یو ډیر فعال او بے طرف او غیر جانبدار رول
زه خپل دا غنم چې په دې وخت په پاکستان کې څومره مسله جوړه ده کنه نو دا هغه غټه حصہ شیخ رشید دی هغه دې ته نه ګوري چې ملک کم اړخ ته بوتلی هغه دې ته ګوري چې زما د مستقبل نوکری په کم ده نو بیا ما ته وزارت ملاوي جو د چا خدمت په کوم نو زه بدلته نو هغه ته دې خبره پته نه چې هغه ټول ملک دې وخت د داخله چارو ذمہوار دی او که هغه دې خبرو ته پام وکړي نو زما په خیال باندې هغه داسې یو خبره هم اونکي چې دا سکی لګیا دی چونکې زمونږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې ډېر ناپوه خلک د مختلفو وجوهاتو صرف دې د وجې چې تابعدار دي هغوی ته غټې غټې چوکۍ ورکړی کېږي د عمران خان غوندې خلکو حکومتونه هم چې راشي دوی پکې بیا هم وزیران دوی پکې ناستي زمونږ د مسلو د نه حل کېدو غټې وجې د خلک او د ده په کار دی چې په دې اوبو اور باندې اوبه چولې وي دې پرې لګیا دی پټرول اچي بل به خارجه خبره یو ورکوټې غوندې خبره تاسو سره ټول واړم ګوره حالات چې بدلېږي لګیا دي نو په دې کې دنیا هر څه دې وخت کې د خپل مفاد په نظر باندې ګوري هر خارجه پالیسي او دې وخت کې پاکستان که تاسو وګورئ نو دومره ډېر زیات بد حال نه دی زما په خیال باندې په خارجه محاذ باندې ستناسو داسې څه شته د پاکستان گزاره پکې روانه ځینې زه دا ګڼم چې دا چې کوم د روس دورې نه پس عمران خان چې د روس ته لاړو او واپس راغو هغه ټایم کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې کمیټینګ کېدو نو زموږ دا خیال و چې اوس مونږه بلیک لسټ ته واړو مونږ بلیک لسټ ته هم وانړلو مونږ واپس ګری لسټ کې ساتلو او خبرون چې دا کوم اسلاموفوبیا په حق باندې چې کوم قرارداد پاس شوی دی اقوام متحده کې او دینه علاوه نور خبرې داسې شته چې په خپل دا ګڼم چې دی وخت د پاکستان خارجه پالیسي په دین د بلاکونو چې کوم سیاست روان دی یو ځل بیا نو خو دې څل لږه مناسبه ده دومره کمزوري نه سمجه داخله ده
صحیح مننه ډیره مامو جان بابر صاحب. قریش خټک صاحب سوال دا دی چې تاسو ته اوس چې کوم د ادم اعتماد تحریک په حساب باندې تاسو ګوري نو تاسو ته خپل یعنی څه ښکاري چې په پاکستان کې آیا د پردې شاته تر اخري وخت پورې څه نشي ویل کېدلای چې آیا عمران خان به یا ادم اعتماد د خلاف کامیاب شي یا به ناکام شي یا کدا چې تاسو ته نخې نښانې داسې ښکاري چې د هغه له مخې ښکاري چې یا به کامیاب یا به ناکام شي
لا خود د عدم اعتماد په ووټ کې دوه هفته وخت او دوه هفته په داسې کې شو ډېر لوی وخت دی. خو په ظاهر داسې معلومیږي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ختمېدو دی، دغه څنګه چې د دوی د وزیر اعظم رویه ده او څنګه خبرې دي او کارونه چې روان دي، د هغې نه داسې ښکاري چې دوی دا جنګ بللی دی. اگر چې مونږ ما چې کله دا عدم اعتماد چې دی جمع کړی شو، نو زما دا خیال و چې د حکومت سره ډېر اختیاري ډېر طاقت یې ورسره هغه خلکو له شدې مراعات ورکولی شي، مراعات اخیستی شي. د پنجاب حکومت دی ورسره، د خیبر پختونخوا حکومت دی ورسره، د مرکز حکومت دی ورسره. نو دا به اپوزیشن لپاره ډېره ګرانه چې دا دومره خلک را جمع کړي. خو اوس چې په کومه طریقې سره د پاکستان تحریک انصاف نور مشرانو وزیر اعظم چې په کوم طریقې سره دې ته ګوري او څنګه رویه دوی اختیار کړی ده، نو داسې لګي چې دوی دا لوبه بیللې ده او اپوزیشن چې دی ډېر په اسانۍ سره به د عدم اعتماد دا کوم مطلوبه تازه چې دی دا به پوره کړي.
مننه ډېره. مام جان بابر صاحب، تاسو ته ښکاري چې خپل یعنی حکومت لکه څنګه زیاتره تجزیه کاران دا وایي چې عمران خان په مشکل کې دی، او خپل اپوزیشن هم تاسو ته ښکاري چې په مشکل کې دی، هر وخت پړه چې دا بدلېدلای شي.
نو اپوزیشن ما هو تاسو ویل کنه زه په خپل خبره باندې قائم یم چې دا جنگ چې کوم دی، نو دا یوازې د عمران خان او د اپوزیشن ترمنځ نه دی، په دې ملک کې داسې ډېر قوتونه شته چې دا جنگ هغه خپل کې هم دی، چې اوس هغه کې بس څوک لکه دا کامیاب شي کنه د رښتې زمونږ مختلف قسم قوتونه دي په پاکستان کې ار ډاکټر
نه کچرته، یعنی هغه قوتونه هغه طاقتونه ستاسو اشاره ورته کوي، هغه اپوزیشن کګه سره یو غاړي ته چړی وای، نو اپوزیشن هم په یو مشکل کې دی هغه قوتو سره.
ګوري جی دې کې خپل پر سوچ خلک دي کنه، دوړ وړ خدای زدا سوچ لرم چې د عمران خان سره هم ولاړ خلک شته او بل طرف ته هم ولاړ خلک شته. اوس دا زور خبره ده چې د کوم طرف ولا خلک او د اوی سیاسي دلا او د بل اړخ خلق او د اوی سیاسي دلا د چا قوت په زیاتی ار چا سره خپل طریقې دي، ټیکټکس دي، داسې طریقې دي چې هغه خلق استعمالول شي، یا داسې کې دي چې په دې لاس ورځو کې په یو پیکج باندې دا ټول متفق شي. که چې په تاسو کې چې ځکه د عمران خان نه لري کو نو نور بور سره سکو، یا چې عمران خان لري کو نو بیا بور سره سکو، چې د ګټه او تاوان د دواړو اونشي وین وین سچویشن نه، چې دواړو کې یو بل سره سلار روبای شي کنه. نو په خیال دی چې دې باندې به هم سوچ روان، خام خبر روان، او څنګه چې ملي اشاره ملاویږي چې رابطه هم په یو لیول باندې شته دي. که په سیاسي سطح باندې دی وخت ګرمه ګرمي ډیره زیاته ده، نو په خپل دا غنم چې د ملک کې چې کوم نور داسې خلک دي هغه دا ټول هر څه دي سیاستدانانو ته هم نه پرې خو دې شو نه ولا کلمه دي چې پریښې دي چې دې چې څو وړي دي وکي هغه کې بیا اخر کې خلک په خپل رامن سره شوري وي چې نه بس دې کې بس دا اوس ریډ لاین دې تاسو دا کراس کوي لګي اوس تاسو دا پرې دي دا بس په خپل دا فیصلو. زما خپل خیال دا چې په دې وخت کې نور قوتونه دا سیستم محبې وطن قوتونه شته چې هغه بیا دا مسله بیا په خپل بیا حل کړي، د دې امکان هم شته.
ډېره ډېره مننه مامو جان بابر صاحب، ستاسو او کوریج خټک صاحب ستاسو وخت هم دومره وو، ستاسو په دې بحث کې د برخه اخیستو ډېره مننه. ډیره مهرباني، خوشاله تاسو دواړو ته شروز غواړم، خدای په امان. اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوري. له هغه وروسته چې د حکومت مخالفه اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ او پیپلز پارټي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باوري تحریک وړاندې کړی، د دواړو غاړو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. دواړو ګوندونو یعنی واکمن تحریک انصاف په 28 مارچ او پاکستان جمهوریت غورځنګ بیا پر 28 مارچ د اسلام آباد پر لور لاریون اعلان کړی چې او خپل خلکو ته ویلي چې د مارچ په 15 د اسلام آباد تر داخل شي. د دې پوښتنه دا ده چې پر یو وخت دواړه مخالفه طرفونه د پارلمان مخې ته په ګڼ شمېر کې خلک راغونډوي، آیا دا خبر څه په نشټو باندې بدل نسی؟ دا او نورې پوښتنې مو په دې بحث کې څېړلې. میلمانو په پېښور کې خبریال او څېړونکي مامو جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه کوریش خټک ول. په بحث پر دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پاماني وایي.